السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو چې همداشي به پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د جرمنی د نورنبرګ فورس ایالت پولیس وایي د افغان خبریال داود سیاوش د مړینې په قضیه کې د تاوتریخجن جرم نښې نښانې نه دی لیدل شوي. له دې سره سره جرمني چارواکو د پیښې د سپړلو په هدف د هغه پر جسد د عدلي طب د معایناتو امر کړی دی. د داود سیاوش زوی بکتاش سیاوش پرون ناوخته د خپل پلار د مرموزې مړینې خبر ورکړ او ویل له درې ورځې له درکۍ وروسته یې پولیسو د پلار مړی د دوی کورنۍ ته سپارلی دی. نای یاد آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې هم پر پیخه خواشینی خودلې او د جرمنی له چارواکو د موضوع د سپړلو غوښتنه کړې ده. د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي چې پرونې په دوحه کې د طالبانو له یو پلاوي سره د مخدراتو کو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړي. کرنډیکر په ایکس شبکه کې په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې چې په دې کتنه کې دواړو لورو د نشي توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي، د روغ دو کسانو د درملنې او د بدل معیشت په اړه بحث کړی دی. اغلی ډیکر له نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو رول مهم بللی دی. د طالبانو چارواکو هم په دې اړه خبرې کړي چې وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکوو. د پاکستان لنډمهاله صدر اعظم انور الحق کاکړ له افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي د پټلۍ جوړولو د چارو پر بشپړولو ټینګار کوي. نوموړي د سپتمبر په شلمه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې پر مهال د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره پر دې موضوع خبرې کړي دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي که د ولسمشر جو بایدن اداره لیوالتیا ولري چې د 2015 کال هستوي تړون ته ور وګرځي د تهران او واشنگټن اړیکې پرمختګ کولای شي. رئیسی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون په هدف نیویارک ته تللی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي د دې کار لومړنی ګام باید د بندیزونو لرې کول وي. هغه وایي امریکایانو له څو لارو ورسره اړیکه نیولې او په خبرې خبرو ته لیوالتیا لري. د ایران ولسمشر وایي دای باور لري چې دا ډول خبرې باید له عملي اقداماتو سره یو ځای ترسره شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ له شوي اټومي تړون نه ووت. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی. یو افغان کډوال وایي
ویډیوګانې وینئ، د چا سترګې وریستلي، د چا سرونه ورمات کړي، پیسې هم ځینې پر هغه سربیره وایي بېزته کوي.
هڅه کوو چې خپرونه کې د کډوالو له یوې فعالې سره مرکه هم درته وکړو. دغه راز اورئ چې پاکستان هغې افغان ته پناه ورکړې چې د افغانستان د پوځ په لیکو کې پخوا کار کاوه. قطر کې د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د طالبانو له استازو سره کتلې دا چې پر کوم مسایلو غږیدلی. د طالبانو د قطر د دفتر مشر سهیل شاهینی په اړه وایي
اسلامی امارت هیئت هغه لاستراوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیره بیا پر روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوی دی.
او په ایران کې د شاه چراغ پر زیارت د برید پلانونکو په اعدام محکوم شوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار می رحمت صافي سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. په پاکستان کې د افغان کډوالو فعالان وایي چې د غلطه د پولیسو لخوا پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي او کړي پرې تنګ شوي. دغه فعالان وایي چې د شمیرو لمخې په تیرو څو ورځو کې وسوا افغانان د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي. په دغه افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او ترڅنګ هغه افغانان هم پکې دي چې پاکستان کې د اوسېدو یا پاکستان ته د سفر قانوني اسناد لري. دا چې د موضوع نور جزئیات څه دي همکار مې خاطر پردیس را سره دی. پردیس مهرباني.
د پاکستان پولیسو لخوا په افغان کډوالو د ژوند ساحه ورځ تر بلې مخ په تنګیدو ده. تازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپینګولډک له دروازې داسې راپورونه خپاره شوي چې هلته پاکستانی پولیسو هغه افغانان چې غواړي پاکستان ته د خپلو اړتیاو په اساس لاړ شي وهي او پیسې ترې اخلي. په ټولنیزو پاڼو کې یو ویډیو چې کرولای ازادي راډیو نشي تاییدولی، په سپین بولدک یو افغان کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو وهلی او سترګې ورته ړنده کړې ده. د سپین بولدک چمن ترمنځ د ځایي کاروباریانو مشر منډولای له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوال وضعیت بد ښیي او وایي چې پاکستانی پولیس له افغانانو سره غیر انساني برخورد کوي چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
کوم افغانان اوړي یا د چمن کم خلک یا د سپین بولدک خلک دي، دا سره ډیر سخت چلند روان دی. د یوې خوا سره ونیسه د کراچي او د لاهور او پېښور کوم مسافر هلته دي، یا افغانان هلته دي یا پښتانه هلته دي، دا اوس سره بد چلند روان دی. پر دروازه باندې تاسو ویډیوګانې وینئ، د چا سترګې ورستلي، د چا سرونه ورمات کړي، پیسې هم ځینې اخ پر هغه سربېره وایي بې عزته کوي. نه په خوا کې دونه سړی شته، نه پر دې غاړه دونه سړی شته چې غم یې وخوري.
له دې سره خوا کې هغه افغان کډوال چې شاوخوا څلور میاشتې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پاکستاني پولیسو زندان ته اچولی و په ضمانت بیرته خوشې شوی، وایي افغانان په زندانونو کې له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. د پاکستان د بیلابیلو ښارونو په زندانونو کې ښایي د سراج یا د همدغه افغان په څیر ډېر افغان کډوال وي چې یا زندانیان دي او یا هم له زندان نه په ضمانت خوشې شوي دي. هماله بیا په کراچی کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي پاکستان پولیس لا هم د افغانانو د افغان کډوالو د نیولو لړۍ جاری ساتلې ده. هڅه موږ چې په افغانستان کې د نن او په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت د سفارت لاستاو سره دغه وضعیت په اړه خبرې وکړو، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد او په پاکستان کې د طالبانو حکومت سفارت دغه راپور تر خبرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړې. خو طالبانو له دې وړاندې تل له پاکستان نه په دې برخه کې د مسؤلانه چلند غوښتنه کړې وه. لکه چې 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د بیا ځلې لپاره په افغانستان واکمن شول، ګڼ شمېر افغانان کډوالۍ ته مخه کړه، کډوالۍ ته مخه کړه په بخښنې سره، چې له ډلې یوازې پاکستان ته په تیر دغه موده کې شاوخوا شپږ لکه افغانان کډوال شوي دي.
ډیره مننه همکار می خاطر پردیس و چې ویلې د افغان کډوالو فعالان وایي چې پاکستان په دې وروستیو ورځو کې هلته پر افغان کډوالو کړې تنګ کړي او وسوا افغانان تازه نیولی او زندانی کړي چې په دوی کې خځې ماشومان او هغه افغانان هم شامل دي چې د پاکستان د اوسېدو یا هم پاکستان ته د سفر قانوني اسناد لري. بل ورته د اسلام آباد سترې محکمې د افغانستان د پوځ وی پخوانی افسر ته پناه ورکړه ده. راحیل عزیزی چې د طالبانو له بیا وکمنې وروسته پاکستان ته تللی، پولیسو لمړی د ویزې د ندرلودو له کابل ونیولا، میاشتې میاشتې زندان تیر کړ، خو اوس محکمې د پناه غوښتنه منلې. دا چې جزئیات سیدی همکار می صفی الله ستانگزی موضوع تعقیب کړي. ستانگزی صاحب
بلې مننه، سلام په تاسو باندې. لکه څنګه چې تاسو ویل، د اسلام آباد عالی محکمې پریکړه کړې ده چې د افغانستان د پوځ یوې پخوانۍ افسرې سیاسي پناه ومني. دغه پخوانۍ افسره د پوځ راحیل عزیزی نومیږي. هغې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې ژوند په خطر کې او په همدې خاطر باندې پاکستان ته تللې وه. د راپورونو له مخې په هغې باندې دا تور و چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه درلودل او په همدې خاطر باندې د پاکستان پولیسو هغه د یوې قانوني مادې په اساس باندې نیولې وه، او له شاوخوا یو کال په د راپورونو په اساس باندې راحیل عزیزی د خپل دغه درخواست یا د پناه د غوښتنې په خاطر باندې وکیل نیولی و، او له څو میاشتو بررسیو او دفاعي وروسته د هغې درخواست منل شوی او د اسلام آباد عالي محکمې د هغې دغه سیاسي پناه منلې وه. دا په ټوله کې په پاکستان کې ښایي یوه نادره کیس وي یا قضیه وي چې د یوې افغانې دوسیه په دغه شکل باندې منل کیږي، ځکه چې وکیلانو ته لاسرسی بیا په تیره د پاکستان عدلی او قضایي سیستم ته لاسرسی د افغانانو لپاره ستونزمن ښکاري. خو په عین حال کې ځینې قانون پوهان دغه پیښه ښه بولي او وایي چې ممکن نورو کسانو لپاره هم دغه لاره هواره کړي چې که قانوني درخواستونه وکړي ممکن هغه یې واورېدل شي. خو د دې تر څنګ اندېښنې دي چې پاکستان کې د افغانانو نیول بېدرېغه روان دي، او تر دې دمه د راپورونو له مخې شاوخوا 900 کسان نیول شوي دي. ګڼې د افغانانو نیولو پیښې په کراچۍ کې دي. د کراچۍ زندانونه دم ګړې د افغانانو نه په تېره بیا ښځې ماشومان هم پکې شته ټاک دي. البته د دغو افغانانو د نیولو په اعتراض باندې پی ټی ایم او نورو فعالانو هم غږ پورته کړی دی او بېلابېلو ادارو ته خپل لیکونه استولي دي. خو بیا هم د راحیل عزیزی دغه قضیه تازه راپور شوې ده چې له زندان راخوش شوې او اوس یې پناه هم منل شوې ده. خو یو بل مهمه خبره هم دا ده چې په کوم وخت چې راحیل عزیزی په زندان کې وه، د دی استرالیا پناه مغه ته منل شو، مګر د راپورونو په اساس دا چې دا په زندان کې و نو استرالیا ته دغه سفر د اوس لپاره نه و شوی.
کور ودان ډیر مننه همکار می صفی الله سالنگزای و چې ویلې په پاکستان کې عالی محکمه د افغانستان د پوز دی په خوانی افسر د پناه غوښتنه منلې ده، خو په ورته وخت کې مو دا هم واوریدل چې په پاکستان کې په ځانګړي توګه په کراچۍ کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده، د پولیسو لخوا نیول کیږي، زورول کیږي او زندان ته اچول کیږي. همداسې به د کډوالو فعال منیزا کاکړ سټډیو ته وصل شوې ده. میرمن کاکړ، ستړي مشې، تاسو همدانن هم د افغان کډوالو یو کم ته ورغلي وي، موضوع تاسو لري نږدې ساری، څه فکر کوي دغه زور زیاتای له افغان کډوالو سره ولې تر سره کیږي او د بیساری کچې ته ولې رسیدلې؟
ډیر مننه. زه په دا سور کې درې څلور ځله د افغان کیم خواته تللی یم، او دا هغوی وجه هم دا ده چې د هغه ځینه چې کوم افغان کډوال دي هغه رابطې کوي چې دلته زموږ ډېر په بد حالت کې زموږ غږ تاسو تر نړیوالو ورسوي او په رسنیو یې خور کاستی، ځکه چې دوی چې د کیمپ نه بهر راوځي نو پولیس ورته ولاړې هغه یې نیسي، شکنجه کوي، پیسې ځینه اخلي، او دوی چې کاروبار دوی د کراچۍ خلوی خار دی مختلف ځایونو کې تنورونو یا نور کاروبارونه کول، اوس دوی د کیمپ نه بهر نشي وتل ځکه دوی ووځي نو بیا دوی نیول کېږي. د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې تاسو او شاوخوا افغانان دلته نیول شي، په دې کې واړه ماشومان هم دي او داسې هم زموږ سره کیسونه راغلي چې زنانه یې هم نیولې وي، خو هغه بیا ځایي خلکو ډېر زیات مزاحمت کړی او زنانه یې نیولو ته نه وي ورپرېښي.
بله میرمن کاکړ، زمون کاکړ زما پښتنه بم دا وی چې څه وای دلته چې تاسو له چارواکو سره خبرې کوي، دوی ته فکر کوم یوازې د غیر قانوني کډوالو د نیولو امر شوی دی، اما والي دغه کډوال چې قانوني اسناد لري دانی ولکېږي، هم ماشومان چې مثلا قانوني پلو هم فکر کوم کوم مسولیت نه لري، ماشومان ولې زور ولکېږي؟ خا فکر کوم ل میرمن منیزه کاکړ سره زموږ اړیکه پرې شوې ده، هڅه کوي چې ور سره بیا اړیکه ټینګ کړو. په پاکستان کې د افغان کډوالو فعال منیزه کاکړ و چې ویلې د غلطه تازه شاوخوا 800 افغان کډوال د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی. بیرته میرمن کاکړ سټډیو سره وصل شوی. میرمن کاکړ، په دې لچ د ځل مواړي کسموي ما دا پوښتنه کوله چې د پاکستان چارواکي چې تاسو ته پوښتنه دوی څه وایي، لامل څه دی چې دوی حتی هغه افغانان هم نیسي چې قانوني اسناد لري او د غراسکزي او ماشومان؟
بظاهر خود مونږ ته دغه عدالت ته هم دغه وزر کوي، مونږ ته هم دا وزر کوي چې د دې خلکو سره کارډونه نه وکسه هم د هغه کسانو مونږ بقاعده په کیمپ کې یو کمپاین د دې لپاره کړی و چې تاسو باید د خپلو سیستاسو کارډونه د هغه ډوپلیکیټ یا کاپي په خپلو کورونو کې کې د خپلو ملګرو ته ورکاستي، که ان کې دوی تاسو ونیول سي تاسو کارډونه در پرې کړل نو زمونږ سره به څه څه ثبوتونه وي چې دا رجسټرډ افغان دي، ځکه چې افغانان کې اکثر چې کوم دلته په کیمپونو کې دي هغه هلته د کیمپونو کې د تعلیم سہولت دوی ته نشته، د دوی ماشومان دومره سبق ادا نه ویل چې په دې سیز باندې دوی پوهېږي چې موږ خپل ډاکومېنټ څنګه سیکیور ساتو که ان کې زموږ نه پولیس په زور والی. نو د دې وجنه دلته په کراچۍ کې میشت افغانان د دې نیولو له وجه ځکه چې دا ځل دوی دا توفیر بند کړی دی چې آیا دا افغان کډوال چې دی دا رجسٹر دی یا نان رجسٹر دی، دوی بس په نوم باندې افغاني دوی نیسي، او د دې د وجه دا هغوی ژوند دلته ډېر په خطر کې دی او ډېر په ویره کې ژوند تیروي. موږ دا سور د ډېر نږدو نه ورسره ولیدل، نیمو ژړل او نیمو دا فریاد کولې چې پاکستان موږ نور زمونږ میزبانی ته نه دی تیار، نو باید مونږ ته دوی سره ډیډ لاین راکې مونږ واپس افغانستان تللو ته هم تیار یو، خو زمونږ د دارنګ د مونږ نه ضروري زمونږ د ښځو په مخامخ یا زمونږ د ماشومان مخامخ چې هغه سارو ماخام زمونږ د وجې په جړاوي یا مونږ ته د جیل په دروازه کې ولاړ دي.
او فکر کوي میرمن کاکل چې دغه ستونزه به بل اخره حل کیږي، ځکه سبا فکر کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ کومه مظاهره یا اعتراضي غونډه هم لري، تاسو هم دغه څرګندونه کوي، ځي وای چې له چارواکو سره ګوري دغه فعالانو هم فعالیت کوي، فکر کوي چې د پاکستانی پولیسو دغه کړنې به پای مومي او کنه فکر کوي دا به دوام پیدا کوي؟
د دې مسلې حل خو موږ د افغانستان ګورنمنت کوم دلته استازي دلته کوم د کونسل جنرال یا دوی سفیر دی دا هو سره زموږ په دې حق باندې بار بار خبري شوې دي چې باید تاسو دا ستونزه د پاکستان ګورنمنت سره راپورته کړئ. دا سیدی د دوو ملکونو ترمنځ چې کومه پالیسي دی یا کوم په بارډر باندې کله حالت خراب شي دوی په مینس کې نورې اړیکې سره خراب شي نو راغه ډایرکټ اثر دلته په پاکستان کې مې افغان کډوالو باندې پریوزي. نو دا مسله چې لږې خواځ نه صحیح شوي تر هغو دا د یوه ریاستي پالیسي ده کېدای شي په روانو ورځو کې دا کې کافه لیول باندې تعلقات نه سو صحیح نور سختي پکې راشي.
بله او دغه افغان کډوال چې نیول کیږي توقیفيږي او یا هم زندان ته اچول کیږي له دوی سره څه ډول چلن کیږي؟ ځینو راپورونو کې ویل شوی چې دوی هم تر ډیره مدافع وکیل ته لاسرسي نه لري، د زندان دننه هم ورسره سم چلن لکه څنګه چې له قانون سره سم باید له یو متهم سره وشي هغه ډول چلن ورسره نه کیږي.
په دې کډوالو کې اکثریت مطلب کا تانی لسل کسان بوزي نو د پندوس نه پیسې دوی والی او په پندوس په سي اف اي ار ولي کې په چې کله دوی عدالتونو تراړي بیا خو وکیلان خو بیا موږ ورته موجود او چې کله جیل ته یو سه حل ته په جیل کې دوی ته میډیکل فیسیلټیز نه وی ورسره اکثر پکې بیماران وي نو حل تا سہولتونه دوی ته نه ورکول په جیل کې د دوی نه پیسې اخیستل کېږي تر هغه عدالتونو ته دوی نه راوړي تر څو پورې دوی حل ته په جیل کې پیسې نه ورکړي او په جیل کې دوی تر ټولو نه په اخر کې سکم گاڑی د جیل غراځي سکم په حق کې راوړي او که ا گاڑی هم ختم شو دلته مطلب کم پاکستانی کوي دی دي او که د دوی لپاره څه گاڑی نه شو بچ نو د دې دوی فکر نه کوي چې د افغان کډوالو نن پیښو او موږ عدالت ته نه یوړل.
بله کور ودان ډیره مننه په پاکستان کې د افغان کډوالو فعال منیزه کاکړ و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې او ویلې چې په پاکستان کې په دې ورسېو کې پر افغان کډوالو کړې تنګ شوې ده او شاوخوا 300 کډوال تازه د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوې دي.
د آزادۍ رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
تاسو مخامنه خبری مجله ته وګورئ چې دا شیبه د ازادي رادیو پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. اوس هم ورزو یوې بلې مسلې ته هغه دا چې په دوه کې د طالبانو د حکومت یو شمیر استازو او د امریکا یو لوړپوړي ډیپلوماټ سره کتلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر کرندیکر پر ایکس شبکه د دغه ملاقات خبر ورکړی چې تر ډیره تمرکز هم د مخدره موادو د لمنځوړلو پر لارو چارو وو. په دوحه کې د طالبانو استازو هم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ملاقات پخلی کړی دی. فریده سیال دا موضوع تعقیب کړي. فریده جان ستړي مشه د موضوع جزئیات کاوریدونکو سره شریک کړي.
مدنه کور ودان لودین سپ د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کیرن ډیکر وای چې د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د تخنیکی مسایلو په اړه د طالبانو له پلاوي سره خبري کړې دي. ډیکر په خپل ایکس پانل کې چې پرونه په دیل دنه کې دواړو لورو د نشي توکو د کمښت او قاچاق د مخنیوي د روغدو کسانو د درملنې او د بدیل معیشت په اړه خبري کړې دي. په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم ازادي رډي ته ویل چې له نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې ل کابل څخه د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو د ورغلو استادو په ګډون د سیاسي دفتر ګډ پلاوی د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له شارج دفیر او د امریکا متحده ایالاتونو د نشي توکو ضد یو پلاوی سره کتلی دي. هغه ازادي رادیو سره په خپل خبرو کې وویل
په دې کتنه کې د اسلامي امارت هیئت هغه لاستراوړنی او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیر بیا پر روان میلادي کال کې د کوکنارو د کخت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې تر لاس شوې دي. همداشان هیئت په ټینګار سره یاد کړل چې د هغو سیمو د بزګرانو لپاره چې کوکنار یې نه دي کرلی او یا یې کوکنار لمنځه وړل شوې دي د بدیل معیشت لپاره پروژې پیل شي.
شاهین همدارز وویل چې د طالبانو حکومت پلاوی په دوحه کې د امریکایي پلاوی ترڅنګ د بریټانیا له شارج د فیر او د ملګرو ملتونو د نشئی توکو پر ضد د پروګرام لستازي سره هم کتلې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر زیاتوي په دې لیدونو کې له نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې د لاسترولونو د تشریع ترڅنګ نړیوالو پلاوی ته بلنه ورکړې ده چې په افغانستان کې هغه سیمې خپل لنګدي وګوري چې له نشئی توکو پاک شي ودی. طالب چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او بریټانیا لاستاز سره د نشئی توکو په اړه خبرې کوي چې پرون د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې دا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې له افغانستانه تاجکستان ته د نشئی توکو قاچاق ډیر شوی دی. ښاغلی رحماني دې ناستې ته وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې د نشئی توکو قاچاق د افغانستان له خاورې په بېساري ډول زیات شوی دی چې په دې موده کې د تاجکستان چارواکو د دې هیواد سره په سرحد کې له لسټونو ډیر نشئی توکي نیولي دي چې د تیرو کلونو پرتله څو چنده ډیروالی ښیي. تیره میاشت ملګرو ملتونو سازمان هم په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د نشئی توکو د ډیریدو خبر ورکړی و. یاد سازمان ادعا کړې وه چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ 80% تریاک په افغانستان کې تولید شو او په وروستیو کلونو کې دا هیواد د خیخې په یو ستر تولید کوونکي هیواد بدل شوی دی. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا دا راپور له حقیقت لرې بللی و. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د 2022 کال په اپریل میاشت کې د نشئی توکو د نه کرلو امر کړی و. لودین صاحب
ډیره مننه. همکارم فریده سیال و چې په دوحه کې د طالب استازو او د امریکا د سفارت د شارج دفیر کرنډې کر د پرونی ملاقات جزئیات راکول. په دغه ملاقات کې د مخدره توکو د لمنځه وړو پر لارو چارو خبرې شوې دي او کرنډې کر ویلي چې د طالبانو لخوا ورغلی پلاوی تر ډیره تخنیکی پلاوی و.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
زموږ راغله ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو د افغانستان مسلې ته ورسته بیرته راستنیږي. اوس ورزو د ایران اړوند یو راپور ته. د ایران د فارس محکمې د شاه چراغ د زیارت د برید اصلي تورن په اعدام محکوم کړ. د تاجکستان تبع رحمت الله نوروزوف چې په مصطفی اسلمیار مشهور دی په وسلوال برید او د ملي امنیت په ګډوډۍ کې ښکیل بلل شوی دی. د شاه چراغ په زیارت باندې پورستی برید کې د راپور نه لمخې لک تر لګه څلور کسان وژل شوي وو او یو شمیر نور ټپیان وو. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د ایران په فارس ولایت کې په شاه چراغ زیارت باندې سکل د زمری په 22مه باندې وسلوال بریټ شوی وو. په دغه زیارت باندې په بریټ سره لمړی د لکتر لګه څلورو کسانو د وژل کېدو او د وونو ورو د ټپي کېدو خبر ورکړ شو. ورسره د ایران قضایا خو بیا وروند پانی میزان ویل چې دوه کسان وژل شوی او وو تنه نور ټپیان دي. د میزان د خبري اژانس رپورت لمخې تازه د فارس د محکمې مشر کاظم موسوی اعلان وکړ چې رحمت الله نوروزوف چې تاجکستان اصلي اوسیدونکی دی او مصطفی اسلمیار باندې مشهور دی د نښتی خیانت او د هیواد د ملي امنیت د ګډوډۍ له تورونو سره مخامخ دی او د دغو تورونو په خاطر باندې دی د قاضي لخوا په دوه واره اعدام محکوم شوی دی. دته شل ورځې وخت ورکړ شوی چې د استیناف غوښتنه وکړي. د فارس د قضایي قوې په وینا د شاه چراغ د دویمې حملې اصلي تورن له داعش سره د پغړیتوب او همکارۍ باندې اعتراف کړی دی. د فارس قاضي کاظمی زیاته کړي چې د دویمې او درېمې درجې تورن کسان د برید د اصلي عامل له نیت څخه د ناپوهۍ او له امله د محکمې لخوا له ځینو تورونو برات اخیستی خو په 50 کلونو بند محکوم شوی او له ایران څخه ممنوع الخروج اعلان شوی دی. د وصل لپاره د روان کال په زمري میاشت کې په شاه چراغ باندې په تیر شاوخوا یو کال کې دا دویم برید و. د تیر کال د لړم په میاشت کې هم په شاه چراغ زیارت باندې برید وشو چې په هغه برید کې بیا د لک تر لګه دیارلسو کسانو د وژل کېدو او د شاوخوا شلو نورو د ژوبلېدو راپور ورکړل شو. هغه برید داسې وخت وشو چې د محسا ژینا امینی څلوېښتمه ویانې د مړینې چې له امله یې په ټول ایران کې مظاهرې روانې وې. له هغه برید وروسته یو ساعت داعش خپل ټلګرام چینل کې دعا وکړه چې د شاه چراغ په زیارت کې په دغه برید کې لاس لري. د ایران د اطلاعاتو وزارت هغه وخت خبر ورکړی و چې لږ تر لږه شپږویشت کسان چې بهرني ادبای بللي وو او اکثر د آذربایجان، تاجکستان او افغانستان اوسیدونکي دي هغه یې د شاه چراغ د زیارت د برید په تړاو باندې نیولي دي. د ایرانی چارواکو په خبره له دیر ډلې دوه کسان چې د افغانستان اوسیدونکي محمد رامز رشیدی او سید نعیم هاشم قتالی سږ کال په لومړیو کې په شیراز کې په عام محضر کې اعدام شول. دغه برید پاتې درېو نورو کسانو ته هم د سختو سزاو او د اوږده حبس حکمونه ورکړل شوي وو.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو مخامنی خبری مجله ته غوږی اوسم. په افغانستان کې د پخوانی سرنوالانو اړوند یو مسله کې تمکیګو د انتقالی عدالت او سولې نړیوال سازمان وای پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنې دوله پایل راهیسه په دې هیواد کې نه ویشت افغان سرنوالان یا د طالبانو او یا هم د هغو جنایتکارانو لخوا وژل شوی چې د طالبانو له زندانونو خوشی شوی. تفصیل له سنا کاکړاورو.
د انتقالی عدالت او سولې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنې لخوا ترلاسه شوي ځورونکي راپورونه ښیي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې له پیل راهیسې په دې هیواد کې نه ویشت افغان څارنوالان یا د طالبانو یا د هغو جنایتکارانو له لورې وژل شوي یا شکنجه شوي چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي دي. د انتقالی عدالت او سولې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې طالبان د 2021 کال د اګست له 15 مخکې د څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د سلګونو هدفي وژنو له تورونو سره هم مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد سازمان د افغان څارنوالانو ژوند ژغورلو او ملاتړ ته ژمن دی. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنه او ملګري سازمانونه د دا شوي وژنو او شکنجو مستند کولو او د ژوندي پاتې شاهدانو څخه د بیانونو اخیستلو لپاره کار کوي، د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د دغو پیښو د مستند کولو د یو ټولیز او تایید شوي بهیر غوښتنه کوي. یا سازمان زیاته کړې چې د افغان څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د وژلو او شکنجه کولو د تورونو د مستند کولو لپاره د روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوي، څو دا قضیه او شاهدان یې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان څارنوالانو ټولنې یو غړي کیمیا حسینی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وژل شویو او شکنجه شویو څارنوالانو شمېر له 9 زیات دی.
در زمانی روی کار آمدنی طالبا که 36 تن از څارنوالای
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شپږ ډېر څارنوالان وژل شوي دي. نو دا څرګنده ده چې څارنوالان په افغانستان کې خوندي نه دي. د واکمنې ډلې لخوا او د هغه بندیانو لخوا چې زندانونو څخه را خوشی شوی هغه څارنوالان له جدي خطرونو سره مخ دي کوم چې د دوی دوسیه چیرلی او دوی یې زندانونو ته لیږلی.
یو بل څارنوال چې د غوړې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي څارنوالانو ته د ورپېښو ګواښونو له امله دوی دې ته اړ شول چې ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي، خو اوس هلته هم له بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
موږ او تاسو ولیدئ چې په ډېر بېرحمانه شکل باندې زموږ همکاران په شهادت باندې ورسول کړي. څارنوالان په زیات تعداد مجبور شول چې خپل ملک پرېږدي او سالوسو کشورو یا درېمګړو ملکو ته ولاړ شي، چې زیات تعداد یې اوس تقریبا د 200 په شاوخوا کې کورنۍ د څارنوالانو د پاکستان کې وجود لري، یا مثلا په ایران کې او یا په نورو ملکونو کې مثلا چې 95 تعلق یې کرار لري او افغانستان ته بېرته تلای نه شي، ځکه د بالکوه خطر سره مواجه دي.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه مو د طالبانو له حکومت څخه وپوښتل، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې دا ډول راپورونه رد کړي دي.
تاسو ماښامنۍ خبري مجلې ته غوږ یې د پای شېبو ته ورسېدو. اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پسله سلام. زموږ د ملت ته خلکو دغه ارزو ده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله هم زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام مې درته کېښوده.
د ازادي راډیو محترم کارکوونکو السلام علیکم و رحمت الله. پیغام مو دا ده چې متقاعدین تبادی د څوار لسو کول نه را پدې خو متقاعدین معاش نه اخیسته بچو مشو وړ وړ مشومان لري مسیانو بچان لري نو اخر غم د خوراک او څښاک د پرسه بندوبست غواړي مونږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثره نشته.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 22 11 24 20.